سلامونه ستړي مشي سهار مو بخیر تاسو مخه کلاس د ریډیو ناوري د خبري مجله په خبرونو پیلو نن چهارشنبه د هیواد په دولس ولایتونو کې د شدیدو روغتونو له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. د طالبانو په واک کې د ترانسپورت او هوایي چلنو سره د هوا پیژندنې ریاست پرون وخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په نورستان، کنړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په نړۍ کې د اقلیمي بدلون کباله د زیانمنو شویو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالی او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. بل پلو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په ډېر شمېر سیمو کې وچکالۍ د کورنیو د ژوندي پاتې کېدو پر وړاندې جدي ګواښ ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې زیاته کړې، سږ کال په لرو پرتو سیمو کې د وچکالۍ یا بې وخته بارانونو له کبله د خلکو کرنیز محصولات له منځه تللي، څېړځایونه کم شوي، د ځمکې لاندې د اوبو کچه ټیټه شوې چې ورسره د افغانستان مالداره او پر کرنې متکي کورنۍ په جدي توګه زیانمنې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې روان وضعیت ته په غبرګون کې له نړیوالو د $3 میلیون عاجلو مرسته غوښتنه کړې ده. نن د اګست شپږمه د اټومي بم د لومړي برید اتیومه کلیزه ده. د روټرز خبر ایجنس راپور له مخې دغه اټومي بم د لومړي ځل لپاره په 1945 کال کې د سهار په 8:45 د امریکا یوې بې نه ویشت بم وړونکې الوتکې چې لزره پاونډه یورانیم پکې ځای پر ځای شوی و د جاپان په هیروشیما ښار وغورځوه. د دغه بم په برید کې شاوخوا 8000 کسان وژل شول چې د همغه کال تر پایه د وژل شوو کسانو شمیر 1,30,000 کسانو ته پورته شو. له برید وروسته امریکا د اګست په 9 یو بل اټومي بم د جاپان په ناګاساکی ښار وغورځوه چې تر 8000 ډېر کسان پکې ووژل شول. جاپان له دې بریدونو وروسته د اګست په 15مه تسلیم ورسره دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. د روسیې د ارام سمندري بحري ځواکونه وایي له چین سره یې د 2015 کال د سمندري تعامل په نوم ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. د روسیې چارواکو په خبره په دغه تمریناتو کې په لسګونو بیړیو اوپټلو جنګي بیړیو د اوبو لاندې ژغورونکو اوپټلو او د دواړو هیوادونو د اوبو لاندې ډیزلي او برقي کښتیو برخه درلوده. له دې وړاندې دواړه هیوادونو د اګست په 19 نیټه د روسیې په ولادیوستوک ښار کې ورته پوځي تمرینات ترسره کړي وو. دغو هیوادونو د اګست له 3 تر پرونه د جاپان په سمندرګي کې رسمن پوځي تمرینات درلودل. ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګلې کې دغه تمرینات د چین او روسیې ترمنز د ژورو اړیکو همکاریو نه خده. له 2003 کال راهیسې مسکو او بیجینګ یو 143 ګټ پوځي تمرینونه ترسره کړي دي چې سم نیمایي یوازې په 13 کلونو کې ترسره شوي. د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شوو کسانو ازادي تضمین شي. فرانس پرس خبري اژانس لیکي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیلو د پوځ له یو تعلیمي مرکزه د لیدنې پر مهال پر نن سهشنبه کړې. دغه په ټوکو د مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمته شوي آزاد او باید اطمینان ترلاسه شي چې غزه نوره د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو د څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د شدید قطعې خبرداری ورکړی. په وروستیو څوونیو کې په غزه کې پلسهاو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي. او د روسي میلیاردر سلیمان کریموف قیمتي کښتۍ د مزایدې له لارې پلورل کیږي. کریموف چې د امریکا د تحریمونو په لست کې دی، د قیمتي کښتۍ په 2022 کال کې د امریکایي چارواکو لخوا ضبط شوه. دغه کښتۍ د مادیا په نوم یادیږي چې 1.5 متره اوږدوالی، د هیلیکوپټرو د ناستې میدان، د لمبه حوزونه، جکوزي، ورزشي کلبونه، آرایشګاه او د خوب 8 کوټې لري چې په یو وخت کې پکې 14 کسان اوسېدلی شي. د دغه کښتۍ ارزښت څه باندې $300 میلیون دی. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته امریکا پر کریموف بندیزونه ولګول. تېر کال د امریکا کانګرس یو قانون تصویب کړ چې له مخې امریکا له روسانو ضبط شوې شتمنۍ خرسه عوايدي او عوايدي اوكرانيا ده بشير مرسته بطوغا واستوي. خبرنا مو وارد الا عندنا سرد ما تالي وارد الاشي. لا پاکستان د افغان کډوال د اخراج لړۍ یو ځل بیا پیل شوې. په دې هېواد کې میشت د پی او آر کارت لرونکي کډوال شکایت کوي چې
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزی نرس پینجری تورجری دا ټول بیولی دی کورونا دغه سی بغیر سړی پاتې دي او دې مقصد لکه ډیپورت ته تیار کړي.
وړاندې به د دغې کډوالو وضعیت تر سره شریک کړو. بل پلو د ایران سپای پاسدارانو ځواکونو د طالبانو له حکومته د مرګ لیست جزئیات غوښتي دي. دا چیرې په دې لیست کې د کومو افغانانو معلومات شامل دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په وروستیو کې او په ځانګړې توګه پر افغان ښځو د طالبانو له بندیزونو وروسته د تازه ګلانو پلورونکي شکایت لري.
وسو خدای ریګی چې راځي ګلان اخلي یا علاقات ریګی چې ګل وړي ځان سره نو دا مشکل دی پکې.
د دې سره به نور مطالب هم درته لرو ملتیا مغواړو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفری د سیالمو په تخنیکی چارو کې سره قادر جلال افتي. د خبرلان نړیوال فدراسیون وایي د طالبانو حکومت د جولای په میاشت کې لږ تر لږه و خبرلان نیولې دي. یاد فدراسیون پرون د یو بیان په خپرولو سره د دغو خبرلانو د ژر تر ژره خوشنګیدو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي دا مهال یولس رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بند کې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا IFGY د طالبانو لخوا د رسنیزو فعالانو مخبر زیاتیدونکې ځپنه د بیان او مطبوعاتو ازادۍ ته د دوامدارې بې پروایۍ ښکارندویي کوي. دغه فدراسیون د سې شنبې په ورځ د اګست په 15 په یوه بیان کې په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو د مواردو په زیاتېدو اندېښنه ښودلی ویلي د خبریالانو د بندي کولو دوام پر رسنیو سخت شرایط وضع کول او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو راتلونکی ګواښي. په بیان کې ویل شوی هغه خبریالان چې لا هم په افغانستان کې راپورونه ورکوي له ګواښ ځورونې نیونې او تاوتریخوالي سره مخ دي. IFG زیاتوي چې د طالبانو حکومت روان میلادي کال په جولای میاشت کې لږ تر لږه و خبریالان نیولې دي. دغه فدراسیون او همکاري ادارې د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ټول نیول شوي خبریالان ژر تر ژره خوشي کړي او د خپلواکو او منتقدو رسنیو ځورول پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي چې د توانا خبري اژانس مسؤول مدیر او د افغانستان د رسنیو انسټیټیوټ مشر ابوزر سرپولی له خپلو دوو همکارانو بشیر حاتف او شکیب احمد نظری سره یو ځای د جولای په 24 د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت لخوا نیول شوي دي. خود دوی د نیونې د ځای یا ولایت په اړه څه نه دي ویل شوي. فدراسیون زیاتوي چې طالبانو دوی تورن کړي چې لویونما یونسکو او د ایران حکومت یې د ښځو د کار د ملاتړ او د طالبانو ضد راپورونو د خپرولو د ترویج لپاره یې پیسې اخیستي. بیا دوی په اخلاقي فساد او جاسوسۍ هم تورن کړي. د دوی طرفونه یې د فشار لاندې ثبت کړي او برخلیک یې هم معلوم نه دی. دغه شان ویل شوي چې د پیکسل میډیا په نوم د رسنیز تولید شرکت مدیر او مرستیال احمد نوید اصغری او مشتاق احمد حلیمی دو جولای په 15 په کابل کې د غیر اسلامي سیریال د دوبلې په تور نیول شوی، اعتراف تار کړل شوی او بیا د جولای په 10 خوشی شوی دی. بیان زیاتوي چې او بل ناپیژندل شوی رسنیز کارکوونکی هم د جولای په 18 په کابل کې د تبعید شوی او افغان رسنیو سره د تخنیکی همکاري په تور نیول شوی چې تر اوسه د برخلیک په اړه څه نه دی ویل شوی. دغه شان د جولای په 16 یو سیمه ایز ناپیژند خبریال د طالبانو له لیدلوري سره د مخالف راپور خبرولو لامل نیول شوی و خو د بیان په ټکو دوه ورځې وروسته چشمنه یې کړې د طالبانو رسنیز اصول به مراتبوي بیرته خوشي شوی دی. IFG دا هم ویلي چې د جولای میاشتې په وروستیو کې درې خبریالان د طالبانو له بند څخه خوشي شوي دي. په بیان کې راغلي اسلام توتاخیل او ضیا احمد امانیار چې د جوانان او بیګم راډیوګانو لخوا په ګډه اداره کېدل د جولای په 10 خوشي شوي. دوی د جنوري په میاشت کې د دفتر له تړل کېدو وروسته نیول شوي وو. پر دوی تور وچ د افغان خزینه کرکټ لوبډلې په اړه یې ځینې مطالب په ټولنیزو رسنیو خپاره کړي. اعلام یې زیاتوي چې دغه شان د خوشحال راډیو مسؤول مدیر سلیمان راحل د جولای په 1 له 3 میاشتنی بند وروسته خوشی شو. نوموړی د فیسبوک له لارې د دوو بېوزلو ښځو د ستونزو خپرولو او د طالبانو په یوه لوړ پورې رسنیز چارواکي د نیوکې له امله نیول شوی و. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې بیان په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې خبریالان د دندو له امله نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي دا مهال یوولس رسنیز کارکوونکي د طالبانو په بند کې دي. نوموړي د اګست په 5 د بشر حقونو د څار بنسټ لخوا جوړې شوې آنلاین غونډې ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل،
زه په ټوله کې مدني فضا په ځانګړي ډول پر رسنیو لګېدلي محدودیتونه څارم. زما د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې یوولس رسنیز کارکوونکي بندیان دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې یا AMSO د جولای په 10 ویلي وو چې په تېره یوه میاشت کې د بیان ازادۍ د معلوماتو د لاسرسي حق پر وړاندې د اندېښمنونکو پېښو شاهده وه. دغه سازمان په خپله اعلامیه کې زیاته کړې وه چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو وروستیو نیونو، ګواښونو او محدودیتونو د خپلواکو رسنیو فعالیتونو ته جدي خنډونه جوړ کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوریش ساعته.
تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري. د پاکستان په اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو کډوالو یو شمېر استاسي وايي پولیسو د افغانانو د نیولو پروسه چټکه کړې او په وروستیو څو ورځو کې لسګونه کسان افغانستان ته ډیپورت شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو او ډیپورت شوو کسانو کې ښځې او داسې سپینګیري هم شامل دي چې کورونه او د کور توکي بې خاونده پاتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د روسي سند له مخې د هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د روان اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دي د پی او آر کارت لرونکي کډوال له هیواده وباسي. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
له پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې له خبر وروسته په دې هیواد کې د افغان کډوالو یو شمېر استازي وایي په وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو او ریپورت کولو پروسه تیزه شوې. په اسلام آباد کې دغه کډوالو یو استازي اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې د پی او آر زیات شمېر کارت لرونکي له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ریپورت شوي دي.
گرفتاری شروع ده چې د برکاو څخه شزي نرس پینجري تورجري دا ټول به ولیدي کورونا دغه سي بغیر سړی پاتې دي او دوی مقصد لکه ډیپورت ته تیار کړي. څه تعداد صاحب لکه تر 300 پورې افغانان ډیپورت شوي دي اوښتي دي غاړې ته، او څه افغانان چې دي صاحب لکه هغه ډیپورت سنټر کې ناست دي چې هغه ډیپورت ته تیار دي. کېدای شي نن او پرون ماپښین مقصد لکه هغه ته هم حرکت ورکړي.
د کډوالو یو شمېر نور استازي هم د پی او آر کارت لرونکو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو خبره کوي او وایي هیڅوک د پولیسو د نیولو له ویرې له کورونو نشي وتلی. د اسلم په نوم د کډوالو یو استازي ازادي راډیو سره د یو نیول شوی پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال غږ د هویت د نه افشا او جزئیاتو ورکولو پرته شریک کړ چې تازه پولیسو نیولی او په امنیتي پوسته کې له افغانانو سره د پولیسو د بد چلند په اړه وایي.
چانا ویا له چانا اتیاله چې هغه کې چال تکاس خلاق کاس ولري بیا ویا تی هغه نه د څه خلق پراته دي تانه کې هغه بیچاره جاره وای را سره لس روپے هم نشتا او بیا هم یو لګ روپے زدر تا ور کوم دلته می پرې را بچان می واره واره دی کور کې سوګ نه لرم. قسم دي چې د سپای زاد شتا د ماجر زاد نشتا هلته یو کورسی کې اولګ نه استو بلغته واله ویل کته شکته یو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت د روسي سند له مخې د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې د روانې اګست له لومړۍ نیټې وروسته د پی او آر کارت لرونکي له دې هیواده وباسي. اسوسییټډ پریس هم تازه راپور ورکړی چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنېدو پروسه پیل کړې. داسې مهال چې پاکستان لا تر اوسه په رسمي ډول د دغه کارت لرونکو د جبري اخراج اعلان نه دی کړی، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 13 په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پی او آر کارتونو کارتونو موده نغزوي. د دغه کارتونو موده د تیر جون په دیرشمه پایته رسیدلې و خو فکر کېده چې ښایي دا موده یو وار بیا وغزول شي. د پاکستان د پریکړه نږدې 1.4 میلیون افغان کډوال اغېزمنوي. د پی وار کارت لرونکو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو په وار وار له پاکستان نه د دغه کارتونو د تمدید غوښتنه کړې. پی وار یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2009 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یعنی نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یونیچسیار په همکارۍ صادر شوی و. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا ویلي د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 3,60,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي له ګاونډیو هیوادونو نه په دومره شمېر د افغان کډوالو ستنېدل د دې هیواد نازکه وضعیت لا نور بې ثباته کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د کډوال نړیوال سازمان IOM وایي د جولای له 12 راهیسې تر اوسه 1,300 کسان له تاجکستان افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. دغه سازمان په وروستي راپور کې زیاته کړې چې د دې خلکو 49% نارینه، 38% ښځې او پاتې نورې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو او ایستلو له ویرې له خپلو کورونو وتلی نه شي. د افغانستان له دوو ګاونډیو ایران او پاکستان وروسته تاجکستان دریم ګاونډی د چې افغان کډوال په جبري توګه بیرته افغانستان ته ستنوي. ورزو نور تفصیل د فیروز عزیزی په راپور کې اورو.
ولستانه هغه چې د تاجکستان حکومت د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هیواد د ایستلو بهیر پیل کړای، هلته میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو له ویرې حتی د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره هم له خپلو کورونو نسی وتلی. ځینو یې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي له جدي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغاني کډوالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
موږ او نور کډوال ډېر ویرېږو چې پولیس مو ونې نیسي او ومو نه شړي. موږ له خپلو کورونو هېڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې زموږ د کورنۍ کوم غړی ناروغه شي او موږ مجبوره شو چې له کوره وزو او روختون ته یوسو. په ډېرې سختۍ خپلې ورځې او شپې تېروو لکه په زندان کې چې یو.
په تاجکستان کې یوې بلې افغاني ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو له امله خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
ما هم مثلا که افغانستان بریم له خطر هستیم. اونجا کودکان خورد است، اینجا خوب است.
که افغانستان ته ولاړ شم له خطر سره مخ کېږم. زما ماشومان کوچني دي، دلته ښه ده کولی شم بهر ولاړ شم، کار وکړم تر څو هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړم، خو په افغانستان کې نشم کولی.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 12 څخه د اګست تر 3 پورې شاوخوا 1,300 کسان د شیرخان بندر له لارې له تاجکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د اګست په 4 په خپل خبر کړي راپور کې زیاته کړې چې د دې خلکو 79% په زور ایستل سوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنېدونکو کې 49% نارینه، 38% ښځې او 14% د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه راز په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې ډلې 50% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 90% نور هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% یې د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمېر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پرېښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و. هغه موده چې د جولای په 21 پای ته رسېدلې ده. له دې مخکې یو شمېر کډوالو چې له دغه هیواده ایستل سوي و او افغانستان ته ستانه کړل سوي، ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول او له دغه هیواده ایستل سوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چیرې هم د تیر جمهوریت نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي. د رسنیو وی مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو له مخې شاوخوا 10,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې سب سوي چې ډیری درې هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډیر شمیر افغانان د بېوزلۍ، بیکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هیوادونو کې د نورو ستونزو سربیره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه شوې او هر ورځ له دغه هیوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنېږي.
له خبرونو ور اخوا،
تاسو مخه کله ساته رادیو اوري او تاسو کولی شئ مخ پرونی مخ په ځنګړي اپلیکیشن چې د ساته رادیو پر ویب پاڼه ده لاغه ځای ډاونلوډ کړئ. زه تاسو ته پته وایم ساته رادیو ډاٹ کام ته ورشي، هلته مخ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او څلور ساته کولی شئ چې هلته مخ پرونی واوري. د برېټانیا ټلګراف رسپانه راپور کړی دی چې د ایران د سپایي پاسارونو ځواکونو چارواکو له طالبانو په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو افشا شوی نوم لاړ غوښتی. دا دغې ورځپاڼې په راپور کې راغلی ایران هڅه کوي د دغې جاسوسانو په نیولو سره، او دا مسله د M14 نوم لاړ له مخې د هیواد د اټومي پروګرام په اړه له خبرو مخکې د لویدیز په وړاندې د فشار د وسیلې په توګه وکاروي. د طالبان د حکومت ویان زبیلا مجاهد او مرستیال ویان د حمدالله فطرت په دیر دازه در راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ټلګراف ویلي تهران د دغې نوم لاړ غوښتل تایید کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د برتانیا ټلیګراف رسپانه راپور ورکړی چې د ایران د سپاهي پاسداران چارواکو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په راپور کې راغلی چې دوی له طالبانو د دغه 15,000 کسانو نوملړ غوښتي او هڅه کوي چې له مخې د MI شپږ جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. په راپور کې راغلی ایران غواړي دا مسله د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه په لویدیز د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال ویان دی حمدالله فطرت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ټلیګراف ویلي تهران کې یو لوړ پوړي چارواکي تایید کړي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو مشرتابه په رسمي ډول له طالبانو د دغه نوملړ د سپارلو غوښتنه کړي. په راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د برتانیې یو شمېر پخواني افغان همکاران ایران ته تللي او لا هم په دې هیواد کې میشتي. ټلیګراف ویلي لږ تر لږه د یو افغان نوم چې په دې نوملړ کې شامل و په وروستۍ ورځو کې له ایران ایستل شوی، او دا د دوی ښکارندوی کوي چې په دې برخه کې دواړه لوري یعنې طالبان او ایران سره همکاري لري. په راپور کې راغلي چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکو د دغه نوملړ د ترلاسه کولو لپاره یو ځانګړې کمیټه هم ټاکلې او په دې اړه د کابل او تهران ترمنځ بحثونه هم پیل شوي. د ټلیګراف د راپور په ټکو په کندهار کې د طالبانو مشرتابه په کابل کې خپلو مامورینو ته امر کړی چې دغه کسان ونیسي تر څو په برطانیې د ډیپلوماټیک فشار د وسیلې په توګه وکاروي. په کندهار کې د طالبانو مشرتابه باور لري چې دغه کسان لا هم له برتانیې سره همکاري کوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان له دې وړاندې ویلي چې د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي، خو ټلیګراف ته یو طالب چارواکي ویلي چې جاسوسان د عفو په فرمان کې نه دي شامل. په افغانستان کې د برتانیې یو شمېر پخواني همکاران هم وایي چې دغه لیست له افشا کېدو وروسته په سخته ویره کې ژوند کوي. له ډلې یو تن د نوم د نخ پرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
معلوماتو دی شاکیدو لامل زمون پولان دی خطر نورم زیاد شوه. موس محل پا سخت ویره که پا پتا پا افغانستان که جون که و در اپنون نمخ زمون یاش میرم کاران طالبان و نبود نونشی و بندنشوی آن و جنشوی دی.
پا ایران که میشتی و افغان چه ده هم پا افغانستان که لبرتانوی زواکونو سر کار کردی او لطیر نگدی یو کال رئیسی دغلتا لخپلی چلور کسیزی کورانه سر یو زی میشتی ازادی رادیو تیو ول چه لیو لوری در دیپورت او لبلا خلوری د نوملړ د افشا کېدو مسلې سخت اندېښمن کړې دي. د چې هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطې ازادي راډیو ته وویل ژر تر ژره باید له هغه ځایه انتقال شي.
هره ورځ پولیسو د نیولو او د ډیپورت خطر موجود ده، نو د برېټانیا له لوري زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي دي هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره زمونږ د انتقال او د لیږدولو پروسې په برخه کې دې جدي اقدام وکړي.
د راپورونو پر بنسټ د غلیظ د 2022 کال په فبروري کې افشا شو، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نه شي موضوع د رسنیز کېدلو مخه ونیوله او په پټۍ د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. ویل کېږي په دې نوملړ کې د برتانوي ځواکونو د MI6 جاسوسي برخې د لږ تر لږه سلو کسانو نومونه او جزئیات هم شامل دي. ټلګراف ورځپاڼې له دې وړاندې ویلي وو چې د غلیظ له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډېر د برتانیا افغان همکاران په نخښه کړي او وژلي، خو هغه مهال د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې وه. دغه ورځپاڼې تازه ویلي ایران داسې مهال د دغه کسانو د نوملړ د ترلاسه کولو هڅه کوي چې په وروستیو کې په دې هیواد د اټومي پروګرام په برخه کې فشار مخ په زیاتېدو دی. په راپور کې راغلي تازه برطانیې، فرانسې او جرمني تهران ته ګواښ کړی چې د روانې میاشتې تر پایه د اټومي پروګرام په خبرو کې پرمختګ ونه شي نو دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خوانۍ پرېکړې بیرته پلي کړي چې له مخې یې په اټومي پروګرام د محدودیتونو ورخوا د ایران پر ټول اقتصاد د محدودیتونو لګول کېدای شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پس از مخه کلا زده رادیو ناوری اوس کولا شی از مخ خبرونه دا رادیو سربیره از مخ پر وی پانا په ژوندۍ باندې تعقیب کړي. همدارنګه کولا شی پر سوشل میډیا فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب، ټلګرام، انستګرام او همدارنګه دا واتس اپ په ګروپونو کې مخ تعقیب کړي، از مخ معلومات ولولې. همدارنګه حال تر سره ژوندۍ خبرونه هم واوري. پلازمینه کابل کې د تازه ګولان یو شمېر پلورونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شوو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بازارونه ساړه شوي. دوی د هم وایي کارونه یې دومره کمرنګ شوي چې ان خپلو شاګردانو ته د تنخواه او دوکان کرایې په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
کاروبار کوي، خوب خبره د خلکو د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د لګول سویو محدودیتونو له امله اوس د کار هغه پخوانی خوند نه دی پاتې. د چین غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
نو اوس خځې یریږي چې راځي ګلان اخلي یا هلکان یریږي چې ګل وړي ځان سره، نو دغه مشکل دی پکې. نو کرایه خو بس مالکان خو دې ویزه دغه درکوي، جواب درکوي. دا سرور میاشتې ما کرایه نه ده ورکړې، دا څو ورځې راته لګې دی، دکان خالي کړه ته که کرایه نشي ورکولی.
د کابل د خیرخانی سیمې لیسې مریم ته څیرمه د تازه ګلانو پلورونکی مشتبه هم ورته خبره کوي. ازادي راډیو ته وویل
نسبتا از وقت کمی مشکلات در افغانستان بخصوصا کابل که اومده دغه فروشات کم شده.
زموږ د پلور کچه کمه شوې او ډیره اغیزې کړې. لاغه مهاله چې دا وروستۍ ستونزې او فشارونه زیات شوي، هیله مو دا ده چې د خلکو اقتصاد ښه شي.
دا وایي څو نور کسان هم ورسره په کار بوخت دي چې د خپل کورنۍ سرپرستان دي او هیله مند دي چې کارونه یې بیا وغوړېږي. د کابل د پل سرخ سیمې ګل پلورونکی ولی بیا وایي چې ډیری خلک اوس بیکاره دي، د بیلابیلو مناسبتونو نمانځلو او ورته د ګلانو پیرلو وس نه لري، چې په خبره یې د موضوع د دوی پر کار هم سیوری غوړولی دی.
کار مو د تیر په شان ښه نه دی. موږ تازه او مصنوعي ګلان پلورو، موږ څو تنه شاګردان هم لرو. کله مو کار کېږي ډېر کله نه، خو د دوکان کرایې مو لوړې دي، مجبور یو چې پرې ایږدو. زموږ غوښتنه دا ده چې دا د خلکو اقتصاد جوړ کړل شي. له بده مرغه د خلکو وضعیت ښه نه دی. داسې شرایط راغلي چې اوس هیڅ فروشات نه وي، تاوان سره مخ کیږو.
کابل کې یو شمېر ګل پلورونکي داسې مهال له خپل کاره شکایت لري چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ډېری هغو مناسبتي ورځو نمانځل منع کړي چې د تېر جمهوري نظام پر مهال به نمانځل کېدې. او خلکو ورته د نورو ډالیو ترڅنګ تازه ګلان هم اخیستل. دا مهال د دوی تر واک لاندې د ماینان ورځ یا ویلنټاین نن منزل کیږي. د ښوونکي ورځ او د ښځې ورځ هم د پخوا په شان نن منزل کیږي. فراغت غونډې نسته، ودونه هم اوس هغه پخوانی رنګ نه لري او نور مناسبتونه هم چې خلکو به ورته ګلان پیرل د اقتصادي ستونزو له امله پیکه سوي دي. راپور کې مرکز سوي د ګلانو پلورونکي وایي ګلان د اوړي په موسم کې له افغانستان دننه ترلاسه کوي، خو په ژمي کې بیا له ګاونډیو هیوادونو راوړي او هر یوه په دې برخه کې په زرګونه ډالر پانګونه کړې ده.
د ازادي میلمه
آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو د آزادی میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دې خبرونې میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدینه وورو په پایل کې. محبوبه جانې ډیره مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
ډیره زیاته مننه او خوشحاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کړو ما لپاره ډېر سخت و چې په هنتون ته هلته ولاړه سم او هلته درس ووایم. ما خپل زکری لاری زکه وختل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم زکه چې اندازه ما هدف و. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغله ما دلته امریکا ته خپل زکری می په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم ابو جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بل اخره لوړې زده کړې د افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړې زده کړو ته پایل وکړې راووتل افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عمل ته زیږیدلې، عمل ته مې خپل مکتب وایلې د کونځي مې الته ولې دولسم صنف مې الته خلاص کو. الډی ریسپونز سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې د ریسپونز وی دی افغان ښځو لپاره، نو هر هغه قدم چې مخسته د تکړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې نومرالۍ تکړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکا ته او دلته مې خپل زده شروع کړله. او درې کاله مخکې سیدنه هم سنت کلا سامسون فیو ما خپل ویسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې نه په هنتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریک کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا کوم زیار او کوم زحمت چې ما استلې دوی لپاره ډیر پیرینګ و، ډیر تا ډیر تا جالب و، ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دو پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک له لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې هم ماشوم ما زما وړختې پولیو شولې، نو پولیونی ولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نشو سي هغه نو ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه ما زبات په کور نه سوای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زیو شرم و ما نو زما پلار جان زما دې ته حمایت کړي زما دې ذکر پاک لنو هغه به زما مکتب ته بولم را وسلم نو پس لغه چې زه لمکتب اخلاص سم ما د پاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلار سم یو ما د پاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سختو نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډېر زیات ستړی وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای ما د پاره ډېر ستونزې وې یو خزه اوسی بیا کم فزیکی مشکل ولري نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره شنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسي زه به زما ځنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای او مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی ښې نمرات هم لرلې نو ډېرې ستونزې وې مګر حداقل هغه امکانات ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبه جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري دا خو موږ ټولو ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري دا بیا ډېر زیات ستونزې مني نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه ښځې کاغه سړی چې د هغه حمایت وسي هغه سره همکاري وسي ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي.
محبوبه جانې د ژوند په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړه په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې پورې رسولی یاستئ یعنی هغه کوم ټکی و کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
ما خپل ځان پیژندو ما خپل لیاقت پیژندو کوم ستونزه چې ما ته راغلې وه یا کوم ستونزه سره زه مخه وم هغه ما نه انتخاب کړی مګر تحصیل ښه ژوند ښه تحصیل زما هدف وو او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دې شنه کې ډېره ښه وم او ما د پاره همدغه راتلونکی وم دا له ښه راتلونکی راکوو نو همدغه زه ډېره زیات تشویق کولم او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلې ته نشي کولی او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي او دغه کورنۍ حمایت نه درلوده هغه زما یو ملګری وه پلار یې ډاکټر و نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی هغه به ما سره ډېر همکاري کوله نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي مګر چې بیا ذهن دې پرې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي نه ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کوله.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړي هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې او بل دا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پکله؟
اوله ورځ کې ډېر سخت یو رقم سر مې را باندې تاوېدو چې څه شي وکم کوم جینې شروع کوم څه رقم وکم چا نه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهېدم په ټیکي انګلیش نه پوهېدم ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار وړ خلک شته که نه مګر زه ډیر زیات خوشحال سم په دې مې چې زه ډیر خپانتون کې مو هغه کې ډیر خلک چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول د امریکا ټولنه یو کار ډیر کړه چې کته غوړې پرمختګ وکړي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډیر خبرې شته داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه سو تکولای شي تحصیل تر سره کې مګر یو کار چې ډیر څه د کغوړې پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي اغه که هر څومره کاغه په درس کې کاغه په بزنس کې کاغه په شخصي کاغه تجارتي هر څه چې یغه کې د ستام خاصوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه و
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه په دغه اړه راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شی بار لپټاپ نو د زما هی زنواته چلانه ولا مې نه سو اف اون کول مې نه شو نو دا مې وخت ډېر تا وخت ستدا مې مخ کیږي او ایران په پاتن چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډېر نه و نو بیا چې انټرنیټ ته مارشي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به استفاده وسی نو زما ورولاند مته انټرنیټ فعال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسي خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم ورسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړ او بیا زما د کمپیوټر سکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټي بخش پکې انتخاب کړ او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټي کې کار کوم
ما وو ځان څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري استي د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وایو د خزو او د جونو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته دا چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جونو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم به راغلي چې دا مشخصه رشته دي سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې فزي کمپیوټر کې شي نه دي فزي انجینرینګ کې شي نه دي فزي پلانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تاسو سره د اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډیره یې څه دي زما په کمپنۍ کې ډیره یې څه دي او ټول انجینران او ډیر لوی تحصیلات لري نو څنګه چې دا کوم راغلی دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال چې هغه څه چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري دفینیټلی رسیدلی شي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخ ته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی کورنۍ څه ویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ
نه مخالفت سره خو مخ نه ومه خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټره سم یا زه استاده سم درس ورکم نو دا زوینه نادر یریګه ما پلاته ویل ز کواړی را ورځ نه زوینه ډاکټر امه کزه ډاکټر نشم کېدل نو ورسته یو کم شی ونه ویل نه کورانه کې کم مخالفت نه
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو په امریکا کې تنا ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سره
زما له کورنۍ دلته دا نور په افغانستان کې د کابل کې اوسم
محبوبه جان په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي خصوصا انجونې که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړې، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته ووایئ چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لرئ، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم موخه لرئ، هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پکې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کوې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوې چې هغه رشتې ته کامیابه شوې یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاې کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر ګزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر ګزاره یم. او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجان راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرستې ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اورېدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده. او فزیکل ستونزا هر څوک لري، که هغه نه پوهېږم جګېدلی نسي، کېناستلی نسي، دا ستونزا کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوئ، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري. او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسېږي.
مننه محبوبه جان د خبرونې په دې برخه کې ک د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کړي چې کله ته ذهن تراولې یو یا کله د را یادې کې د خوشحالي احساس کې هغه کومه خاطره
زما لپاره او دې زیاتې ښه خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېر داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم هغه هم بیا په امریکې کې نو اسې یو خوب دی نو کله چې زه له پوهنتونه فارغېدلم زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم او زما پلارجان آنلاین ناست و زما یو ملګري ورته په واتساپ کې کال کړی و او هغه ناست و هغه ولیده نو د ما د پاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما کامیابي په خپل سترګو ویني او دا د ما د پاره ډېره لویه او ډېره خوشاله خبره ده او همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړې اوسې وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوې هغه سره شریک کړي
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پټم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخه ته ودرېدل او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته ګرځېدلای نشي ته خزه یې ته په کور کې نه ته ولې راغلې نو هغه ورځ ما ویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نور راشم ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې مګر ډېره زیاته توهین شوې وم مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې هېره کړه خو یې راشه مې نه ده تر اوسه پورې
ژوند د اوس څنګه تېرېږي څومره راضي یاستئ د ژوند نه او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي اوس شپې ورځې څنګه تېرېږي
اوس ښه دی اوس ډېر ښه دی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه د ځای او د کم ځای کې سیمه د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی و هغه وخت نه ډیر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه خو وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې که دا راته ووایئ چې د راتلونکي دپاره د افغانو ښځو دپاره د افغانو نجونو دپاره چې اوس په افغانستان کې له ډېرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ په راتلونکي کې داسې کوم پلان لرئ چې دغه نجونو سره یا دغه ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې یو کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي یو ولته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبودي په دې اړه مو کله فکر کړی
افغانستان زمون خپل هیواد دی که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او آل تکلیل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر زیات می په فکر کړی دی افغانستان ته به حتما زما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې اتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړي دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې تبیا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمی ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او هر خو بشي ورته نه درته وایي، په خصوص د څلور پنځه کالو کې د اخرو کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه، کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وئ. ډیره زیاته
مننه.
جمالو